دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشحال اوسئ دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو دوهمه ماښامنۍ پښتو خبرونه پیل سوه لومړی پام وکړئ د خبرونو لنډیسته
پاکستان وای طالبان چمتو دي چې امریکایي مقامات سره د سولې په خاطر مخامخ مذاکرات پیل کړي په عراق کې د احتجاجي مظاهرو په دوران کې اتلس کسان د پولیسو په ډزو کې وژل شوي دي او د زمباوي د دولتي روغتونونو ډاکټرانو نن اعتصاب پیل کړ
افغان دولت وایي چې په پاکستان کې د طالبانو مجلسونه د سولې د بهیر سره مرسته نه کوي
به باور ما این نشست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح نمیتونه بکنه
په کابل کې د پوهنتون شاګردان وایي چې موږ داسې سول نه غواړو چې د دوی حقوق پکې خوندي نه وي
کله چې په کوم خبرو اترو کې زموږ حقوق په نظر کې ونه نیول شي بیا موږ ته دا جګړه او سوله هیڅ توپیر نه کوي
دا او ځینې نور مطالب په دې خبرونه کې لرو خو لومړی به سید سلیمان شاه او نو شابه آشنا تاسو ته د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم پاکستان وایي چې د طالبانو مرکچیان چمتو دي چې د امریکایي هیئت سره د سولې د پروسې د پیل کولو په خاطر مخامخ مذاکراتو ته کښېني دا اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په اسلام آباد کې د طالبانو د سیاسي دفتر د لوړپوړي هیئت سره له ملاقات نه وروسته وکړ قریشي د چهارشنبې په ورځ د طالبانو سره د ملاقات مهال ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ ژر سولې د خبرو بیا پیل کېدو ته اړتیا لیدل کېږي خوسمه نه ده معلومه چې آیا د امریکا جمهوري ډالر ټرمپ ومني او که نه ټرمپ نن د پنجشنبې په ورځ په واشنګټن کې خبر اعلان ته وویل چې موږ لګیا پر طالبانو باندې ډېر سخت ګوزارونه کوو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په مطبوعاتي بیان کې د قریشي له قوله راغلي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د سیمې او نړۍ اجماع یو بېساری فرصت دی چې باید له لاسه لاړ نه شي او د دې فرصت نه استفاده کول په جنګ کې د ښکېلو خواوو په لاس کې دي دا غراس په کابل کې د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان تیر رد اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړ او د مذاکراتو په اړه ورته معلومات ورکړل
له بلې خوا د افغانستان حکومت په اسلام آباد کې د پاکستاني چارواکو او طالب استازو ترمنځ د لیدو په اړه ویلي چې دا ډول غونډې په افغانستان کې د سولې سبب کېدای نه شي د جمهوري ریاست ویان صدیق صدیقي نن د پنجشنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل
متاسفانه کینا با یک پروتکل هم از طرف وزیر خارجه پاکستان اونا پذیرفته شدن یا دیدار داشتن به باور ما این نشست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح نمیتونه بکنه
صدیقی هم داشان ویل چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له جمهور رئیس غنی سره ژمنه کړې و چې په سیمه کې د امنیت د ټینګولو لپاره به هڅه کوي خو په عمل کې تر اوسه کوم جدي اقدام نه دی کړی
دا د امریکا غږ واشنگتن دی د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې د افغانستان د ملي پوځ د پخواني لوی درسیز محمد شریف یفتلی ورور قربان علي یفتلی د نامعلومو وسلوالو لخوا تېره ورځ د بدخشان د ولایت د دشت شهدا په سیمه کې وژل شوی د امنیه قمانداني ویان ثناءالله روحاني امریکا غږ ته وویل چې د قربان علي یفتلی زوی او د دغه ولایت د پولیسو د جنایي جرمونو سره د مبارزې د کشف امیر فاروق یفتلی او د هغه ډرایور په دغه پیښه کې زخمیان شوي دي د دې پیښې لامل نه دی څرګند شوی او هیڅ یې مسؤلیت هم په غاړه نه دی اخیستی
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ماښام د بغلان ولایتي شورا مرستیال او د پلخمري د سیمه ییزو پولیسو د قمندان ترمنځ په یوه وسلواله نښته کې یو تن وژل شوی دی د دغه وزارت ویان نصرت رحیمي ویلي چې په نښته کې د پلخمري د سیمه ییزو پولیسو د قمندان امین اکا خپل ورور وژل شوی او اکا خلو د بغلان د ولایتي شورا مرستیال شمسلاق بارکزی ټپیان شوی دی د بغلان د ولایتي شورا غړي ظریف ظریف امریکا غږ ته وویل چې د بغلان امنی قمندان نیاز محمد نیاز او دوه تنه پولیس ټپیان شوي هم دي د نښتې لامل لا نه دی څرګند شوی
د مهاجرت نړیوال سازمان یا آی او ایم وای چې په روان میلادي کال کې د تیر کال په پرتله له ایران نه افغانستان ته په اجباري ډول د ستنېدونکو افغانانو په شمیر کې 44% کموالی راغلی دی آی او ایم په خپل تازه رپورٹ کې ویلي چې په تیرو نه میاشتو کې څه باندې 315,000 او 209 افغانان له ایران نه خپل وطن ته ستانه شوي، چې 194,000 او 403 تنه شړل شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان ویل چې د 2013 میلادي کال په لومړیو نه میاشتو کې تر 300,000 نه زیات افغانان له ایران افغانستان ته شړل شوي. ایرانی پولیس هغه افغانان چې په دغه هیواد کې د اوسېدلو قانوني اسناد نه لري نیسي او افغانستان ته اړي. همداشان دغه اداره وای چې په تیرو نه میاشتو کې 14,390 افغانان له پاکستان نه خپل وطن ته ستانه شوي دي، چې شاوخوا 2,500 په زور شړل شوي.
د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اساسو په مجلس کې په دیموکراتانو او د استخباراتو په هغه مامور نن بیا سخت انتقادونه وکړل چې د اوکراین د جمهور رئیس زلنسکي سره د ټرمپ په ټلیفوني خبرې افشا کړې وي. د اساسو مجلس د همدغو معلوماتو پر اساس د جمهور رئیس ټرمپ د مؤاخذې په خاطر تحقیقات کوي. ټرمپ هغوی په غداری او خیانت تورن کړل. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبریال د رپورټ خلاصه نظرانه یوسفزی دراوري.
حتی ولسمشر ټرمپ سپینې ماڼۍ ته د فنلینډ جمهور رئیس د خراغلاس په مهال هم په هغه باندې نیوکې وکړې چې د یوکرین د ولسمشر سره یې د جولای میاشتې ټلیفوني تماس ته پام راغلی دی. دیموکراتان د مؤاخذې تحقیقاتو ته دوام ورکوي او غواړي چې د ټلیفوني اړیکې په تړاو د سپینې ماڼۍ نه په رسمي ډول اسناد وغواړي. په دغو ټلیفوني خبرو کې ټرمپ د خپل انتخاباتي سیال جو بایډن په اړه د زیان رسوونکو معلوماتو د لاسته راوړلو لپاره په زیلنسکي فشار راوستی و. ولسمشر یو ځل بیا وویل چې اډم شف د ټلیفوني اړیکې په اړه په عام محضر کې د وینا او په اړه یې د وضاحت د ورکولو له امله خیانت کړی دی. ټاکل شوې ده د کانګرس کمیټې په یوکراین کې د پخواني سفیر ماری یووانویچ او د یوکراین لپاره د امریکا د خاص استازي په ګډون چې تیرونه یې استعفا ورکړه د خارجه وزارت یو شمیر چارواکي د شهادت لپاره ورغړی. نظرانه یوسفزی، امریکا غږ آشنا رادیو.
تاسو زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د عراق په پایتخت بغداد کې د حکومت په ضد احتجاجي مظاهره دوام لري. پولیسو پر مظاهره کوونکو اوخه بهون کې غاز استعمال کړ او هوائی ډزې وکړې. پسل هاو خلک نن د پنځشنبه پرد د بغداد د تحریر په میدان کې راټول شو او د خپل بد اقتصادي وضعیت او بیکاری له کبله د حکومت په ضد شعارونه ورکول. د ریپورټونو پر اساس په مظاهرو کې تر اوسه 13 کسان وژل شوي او په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
متحده ایالات وی په پام کې لري چې پر ګڼ شمېر اروپایي وارداتو باندې اضافي ګمرکي محصول ولګي. دا پریکړه وروسته له هغې وشوه چې د سوداګرۍ نړیوال سازمان اروپایي اتحادیې ته اجازه ورکړه چې پر امریکایي صادراتو باندې 5.5 میلیارد ډالر ګمرکي محصول ولګي. د امریکا د سوداګرۍ د چارو اداره د چهارشنبه په ورځ ویلي چې امریکا به هم د سوداګرۍ د نړیوال سازمان د پریکړې له مخې پر یو شمېر هغو اروپایي اموالو باندې ګمرکي محصول لوړ کړي چې امریکا ته واردېږي او د اکتوبر په 13مه به عملي شي.
نن د پنځشنبه په ورځ په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون محصلینو د یو ځوان کس د وژل کېدو له کبله د اعتراض په ترڅ کې له پولیسو سره د حساب او کتاب غوښتنه وکړه.
I think every Hong Kong people will not afraid of this brutality of the Hong Kong police. We will keep standing out.
دا سره وای ز فکر کوم چې د هانګ کانګ خلک نوی دیږي او د پولیسو د ظلم او وحشت د غندلو لپاره مونږ راوتلی ترڅو چې زموږ غوښتنه ونمل شي. مظاهره به دوام لري. د هانګ کانګ پولیسو د چهارشنبه په ورځ د تشدد نډکو مظاهرو په دوران کې یو ځوان احتجاج کوونکی ویشته او ویواژه. د هانګ کانګ د پولیسو قماندان د پولیسو لخوا له زور نه کار اخیستل یو معقول او قانوني اقدام ګڼلې دی.
د چهارشنبه په ورځ په استانبول کې د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د قتل د لومړي تلین د لمانځلو په مناسبت یو غونډه رابلل شوې وه. غونډه د سعودي عربستان د قونسلګرۍ نه دومره لرې فاصله کې جوړه شوې وه چیرې چې تیر کال هلته د له وژلو وروسته د خاشقجي مړی ټوټه ټوټه شوی و. د دغه بېرحمانه وژنې له امله په نړیواله کچه د سعودي عربستان غندنه شوې او د عدالت او انصاف د غوښتلو لړۍ دوام لري.
د کمبودیا په پایتخت فنومپن کې د یوې ښاري محکمې قاضي له سره د آزادې آسیا د رادیو د دوو نیور شو ژورنالیستانو د محاکمې حکم کړی دی. دغه کسان په 2018 میلادي کال کې د کمبودیا ملي امنیت ته د ګواښ متوجه کولو او یو خارجي هیواد ته د اطلاعاتو ورکولو په تور نیول شوي وو او د زمبابوې د دولتي روغتون ګنډ شمېر متخصصان د پنځم به پرس خبرداري ورکړه که حکومت د بهترو تنخواګانو او د کار د مناسب شرایطو د برابرولو لپاره د هغوی غوښتنې ونه مني، دوی به خپل احتساب ته دوام ورکوي. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگټن نه واوریدل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدر من اوریدونکو، تاسو خبرونه واوریدل. دا هم د دې خبرونه رپورټونه. ارګ وایي چې په اسلام آباد کې د پاکستان او طالبانو غونډه د سولې له بهیر سره مرسته نه کوي. افغان حکومت په داسې حال کې د پاکستاني چارواکو او طالب استازو خبرې بې ګټې بولي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي او د طالبانو پلاوی د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار کړی. په دې باره کې زموږ خبریال لیمی نیازی له کابله رپورټ رالېږلی.
افغان حکومت په اسلام آباد کې د پاکستانی چارواکو او طالب استازو ترمنځ لیدنې ته په غبرګون کې ویلي چې دا ډول غونډې په افغانستان کې د سولې لامل نه کیږي.
ما شاهد سفر یا رفتن اعضای گروه طالبا به پاکستان بودیم. متاسفانه که اینا با یک پروتکل هم از طرف وزیر خارجه پاکستان اونا پذیرفته شدن یا دیدار داشتن. به باور ما این نشست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح نمیتونه بکنه.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبانو پلاوی په اسلام آباد کې د لیدنې پر مهال له امریکا سره د سولې د خبرو پر بیا پیلېدو ټینګار کړی. دواړو خواوو ویلي چې د سولې د خبرو د بیا پیلولو لپاره اړتیا ده چې ښکېلې خواوې د تاوتریخوالي کچه راکمه کړي.
او د خبرو اصلي اجنډا او مسایل دا دي چې په افغانستان کې چې د په دې لسو تقریبا شل ورځو کې چې کوم تحولات راغلي دي، له هغه وخت نه چې دا مذاکرات لغوه شوي دي، له هغه نه وروسته چې کوم تحولات راغلي دي لکه انتخابات دا مسایل، دا ټول ځینې مسایل دي چې امریکایان غواړي چې په دې کې د طالبانو سره خبرې وکړي. ډېر احتمال شته دی چې دا افغانستان د ټاکنې نتیجې ته ونه رسیږي. احتمال لري چې یو بحران سره مخامخ شي. نو په دغه حالت کې د طالبانو موقف څه دی چې څه کوي؟ دوی څنګه یو حکومت سره غواړي چې خبرې وکړي؟
په کابل کې یو شمېر فعالین هم د سولې مذاکراتو د ژر تر ژره پیلېدو غوښتنه کوي.
زه د دغه خبرو اترو د سولې د خبرو اترو ارکلی کوم. په اول قدم کې نو زموږ غوښتنه د خپل دولت نه او د متحده ایالاتو نه او د نورو هیوادونو په دې پروسه کې ګډون لري. داسې دغه موقف دا دی چې په آینده راتلونکي مجلسونو کې یا په خبر اترو کې باید د ښځو ونډه لا هم زیاته سي او په دې کې بین الافغاني مرکې باید شروع سي.
په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د پاکستان سفیر زاهد نصر الله خان له اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې ویلي چې هیواد د طالبانو له دغه پلاوي سره په مذاکراتو کې له هغوی غواړي چې ژر بین الافغاني مذاکرات پیل کړي. طالب استازی په داسې حال کې پاکستان ته سفر کوي چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد اسلام آباد ته تللی دی. په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې نه پړاو اوږدې خبرې چې پکې دواړه خواوې توافق ته نږدې شوي وو، شاوخوا درې اونۍ مخکې د امریکا د جمهور رئیس لخوا لغوه شوې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
قدرمن اوریدونکو، د پهنتون یو شمیر محصلین وایي چې ښځې او نجونې د داسې سولې لپاره د مذاکراتو د بیا پیلولو پلوي کوي چې پکې د ښځو حقوق خوندي وي او دوی بیا د امارات هغې زمانې ته ستنې نسي چې ښځو پکې زده کړې نسوای کولای او حقوق یې نه ورکول کېدل. دوی د سولې د پټپه درېدلو خبرو د بیا پیل غواړي، خو تر هغې مخکې وایي چې ټاکنې باید وسي. رحیم ګل څاروان له محصلینو سره غږیدلی او دا رپورټ یې رالېږلې دی.
د سولې خبرې اوس درېدلې دي، په ټپه ولاړې دي. ستاسو غوښتنه څه ده چې دا بیرته له سره پیل شي؟
موږ د امارات تجربه هم لیدلې ده او د جمهوریت هم. په جمهوریت کې موږ خپل حقوق ترلاسه کړل، که د بیان ازادي و، که هغه زموږ اساسي حقوق و، موږ هغې ته څه نه څه ورسېدلو. که کله چې په کوم خبرو اترو کې زموږ حقوق په نظر کې ونه نیول شي، بیا موږ ته دا جګړه او سوله هیڅ توپیر نه کوي، ځکه په سوله کې هم که مخت خپل حقوق رانه کړل شي په جګړه کې هم نه راکول کیږي. دلته خزیدي چې بیرته به همغه په خوانې وختونو ته چې هیڅ حقوق نه درلودل همغه رقم خپل ژوند ته ادامه ورکوي او بیا به قرباني کیږي.
تاسو څه ډول سولې غواړي؟ او اوس حکومت وایي چې تمرکز په انتخاباتو باندې ده او انتخابات نور څه به سولې کوي، تاسو هم داسې څه غواړي؟
مونږ غواړو چې اول انتخابات وشي او بیا غواړو چې صلح په افغانستان کې وشي. خانما را ما برتان پیشتر اشاره کردم که وا خون ریختاندن در افغانستان، پسر خود دست دادن، برادر خود دست دادن، شوهر خود دست دادن، خانواده هایی است که بی سرپرست هستن، به نان احتیاج هستن، به نفقه خود احتیاج هستن. او خانما وقتی که حقوقشان در صلح گرفته شوه، پس ما این قسم صلح نمی خواهیم. ما صلح می خواهیم که خانما را باید ما حقش حقوقش باید برش پرداخت کنیم در افغانستان.
تاسو دې تیر او اتلسو کلونو کې په لاستراوډونو باندې تمرکز کوي چې دا په سوله کې مطرح شي او کنه سوله په جره باندې وشي او زر یو قرارداد لاستیک شو دغه جګړه پایته ورسی. ستاسو نظر څه ده؟
سوله کب قرار مخ کې ولر شي، خدای نظر په دې چې په جره مخ کې ولر شي، ځکه چې اول د دوه ډیر مهم د دې چې پایت انتخابات په لیر واچل شي، ځکه چې وخت موږ خپل یو رئیس جمهور انتخاب نکرو نشو کړی چې سوله صحیح په آرامښت باندې راشي. او د ټول نه مهمتره دا ده چې وخت چې سوله راشي باید د ښځو حقوق ته د خلکو حقوق ټول باید بځای شي.
د بیان ازادي څومره مهمه ده چې د تر څنګ دا هم وساتل شي؟ د مدني حقونه، مدني فعالیتونه دا څومره زیات مهم دي چې په سوله کې دې هم پام وشي؟
هر فرد که د افغانستان وجود داره یا د هر کشور دیگه، اونو هر کدامش حق بیان خود میتونن داشته باشن. خانم‌ها، دختر خانم‌ها حقش نمی است که اول حقوق ما زیر پای نشه. دیگه ما صلح هم می‌خوایم. بعض ولایت‌ها هستن اصلا نمیتونن به مکتب برن، درس بخونن. خب طبعا کلش به صلح مربوط میشه.
به مذاکرات که د سمه ده چې د ښځو نه نظر پوښتل شوی دی، نظر غوښتل شوی دی، خو تر هغه حده پورې چې باید ښځو ته حق ورکړل شوی وي، حق نه دی ورکړل شوی. د ښځو په استازیتوب که تللی دي، ډېر محدود کسان تللی دي مذاکراتو ته چې هغو هم کومه لاسته راوړنه نه ده درلودلې. او د ښځو حقوق هغه رقم چې باید هلته مطرح شوی وای، غوښتنی شوی وای، هغه نه ده شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د افغانستان د عدلی وزارت وایي چې په تیر کال کې 104 تنه انساني قاچاقبران عدلی او قضایي بنسټونو ته معرفي سوي دي. د عدلی وزیر عبدالبصیر انوار د پنجشنبې په ورځ خبر اعلان ته وویل چې لوی څارندوالۍ ته د انساني قاچاق په تړاو د 145 استول سوو قضیو له شمېر څخه د 145 قضیو په اړه فیصلې سوي دي او پاته نورې به هم وڅېړل سي. په دې باره کې ممتاز بهیر له کابله رپورټ لري.
د افغانستان د عدلی وزیر او د انسان او مهاجرینو له قاچاق سره د مبارزې عالی کمیسون رئیس عبدالبصیر انور د پنجشنبې په ورځ د دغه کمیسون کلنی راپور له رسنیو سره شریک کړ. ښاغلی انور خبریالانو ته وویل چې لوی څارنوالۍ ته د انساني قاچاق په تړاو د 145 استول شوو قضیو له شمېرې د 145 قضیو په اړه فیصلې شوې دي او پاتې نورې د څېړنو لاندې دي. د ملي امنیت ادارې د انساني قاچاق 55 شبکې تثبیت او پیژندلې دي او له دې شمېرې پر 34 شبکو اوپراتیفي عملیات شوي دي چې په ترڅ کې 100 انساني قاچاقبران په مرکز او ولایتونو کې نیول شوي دي او د دغه ادارې لخوا عدلي او قضایي بنسټونو ته معرفي شوي دي. د کورنیو چارو وزارت د انساني قاچاق 122 قضیې کشف او څېړلې دي او 35 تنه د انسانانو او مهاجرینو د قاچاق په شک عدلي او قضایي بنسټونو ته سپارلې دي. د انسان او مهاجرینو له قاچاق سره د مبارزې د عالي کمیسون راپور ښیي چې د انساني قاچاق په تور د نیول شوو کسانو له شمېرې 15 تنه د حبس د مختلفو مودو په سزا محکوم شوي دي. له انساني قاچاق سره د افغان حکومت او مرستندویو هیوادونو د مبارزې سره سره لا هم په افغانستان کې د انساني قاچاق لړۍ دوام لري او هر کال زرګونه افغان ځوانان له سختو قاچاقي لارو اروپایي هیوادونو ته استول کیږي. حاجی صفی الله یو له دغو افغانانو څخه دی چې خپل زوی یې شاوخوا درې میاشتې مخکې د ایران او ترکیې له لارې اروپا ته لیږلی دی.
انساني قاچاق اوس هم روان دي او خلک پکې ښه په درز روان دي، په زرګونو کسان خل روان دي. سږ کال ما خپل زوی د درې څلور میاشتې مخکې وړاندې ولیږل د انساني قاچاق په کې، نو خل روان دي خو نسبتا لپخوانه 50% انساني قاچاق کم سوی دی.
حاجی صفی الله زیاته کړ چې په افغانستان کې د بیکاری لامل خپل زوی اروپا ته استولای دی. د عدلی وزیر او د انسان او مهاجرینو لقاچاق سره د مبارزې د عالی کمیسون رئیس همدا شانوول چې په تیر لمریز کال کې د انساني قاچاق قربانیانو ته رواني، روغتیایی، تعلیمی او ټولنیز خدمات وړاندې کړي دي. د ښاغلي انوري پر وینا چې د همکارو مؤسسو په مرسته د 1409 کال په اوږدو کې د انساني قاچاق له زرو زیاتو قربانیانو څخه ملاتړ شوی دی او یو شمیر یې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي. ښاغلي انور زیاته کړه
همچنان اعضای کمیسیون
دغه راز د دې کمیسیون غړو او همکارو مؤسسو لاتزرو شپکسو څخه زیاتو راستنو شوو مهاجرینو ته روغتیایی، رواني، ټولنیز او د عامه پوهاوي خدمات برابر کړي دي. همداشان په دې راپور کې ویل شوی چې د انسان او مهاجرینو له قاچاق سره د مبارزې د عالی کمیسیون په ملاتړ نږدې 15,500 افغانان چې له سعودي عربستان، ترکیه، ایران او یو شمیر اروپایي هیوادونو څخه په جبري ډول ستنول شوي وو بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شوي دي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com
خبر او نظر افغانستان د نړۍ په مطبوعاتو کې
د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان روان حالات ته کتنه کړې. نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د شنبې د ورځې د ولسمشرۍ په انتخاباتو یو راپور خپور کړی چې پکې ویلي امنیتي اندېښنو په دې انتخاباتو کې د خلکو په ګډون اغیز کړی. شبنم یوسفزی یو له هغو نجونو ده چې د امنیتي ګواښونو له ویرې په ټاکنو کې له ګډون نه بې برخې شوې. هغې امریکا غږ آشنا راډیو سره په دې باب خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
ما د ډیره وخته نه دا امید لرو چې په انتخاباتو کې برخه واخلم، خو متاسفانه چې ما ونه شو کولای په انتخاباتو کې برخه واخلم. علت یو دا و چې امنیتي ننګونې ډېرې زیاتې وې. دا چې زمونږ پولیس زیات امنیتی تدابیر نیولی ول، خو بیا هم په هر محل کې به می 14 نمنګ د ننګرهار په خار کې لرله تقریبا تعداد 100 دانو ته ورسیدو.
برتانوی ورځپاڼې ګارډین هم د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو په اړه په یو لیکنه کې ویلي د انتخاباتو لانجمن نتایج خای په افغانستان کې د لا نور کړکېچ سبب شي. خو آیا همداسې بشي؟ د آزادو عادلانه ټاکنو د بنسټ مشر رشید یوسف امریکا غږ ته وویل
زه ډېر باوري په دې نه یم چې خدای نه خواسته دمو ټاکنې به په تاوتریخواله باندې واوري. اما له سیاسي پلوه خامخا ځینې ستونزې منل او د نه منلو بحث به مطرح سي، اما په ټولو کې زه فکر کوم چې دا مسله به کنټرول سي. وضعیت به دومره خدای نه خواسته نه کړکېچن کېږي چې ټاکنې به لاړ سي یو بحران ته، یو خدای نه خواسته تاوتریخواله ته.
د ګارډین ورځپاڼه په بل برخه کې لیکي ولسمشر محمد اشرف غنی دا انتخابات مهم ګڼلی وو.
د هیواد سیاسي رهبرانو ته زما پیغام داده چې د جمهوریت د دوام او په هیواد کې د سیاسي ثبات د استحکام لپاره لازمه ده چې په لویه سینه د دغه ارزښتونو ساتلو لپاره په ملي روحیه عمل وکړو او په مشترک هدف راټول شو چې هغه د نظام او جمهوریت بریالیتوب دی.
امریکایی واشنگتن پوست ورځپاڼه لیکي چې د افغانستان د ولسمشریزو ټاکنو په ورځ رامنځته شوی تاوتریخواله تر هغه څه کم و چې وړاندوینه یې کېده. علت څه و؟ د افغانستان د امنیت د شورا مشر حمدالله محب امریکا غږ سره په خبرو کې وویل
ادعای انتخابات بیشترین کامیابی ما د چی بوده که اکثریت کار انتخابات و ایرواند افغانا پیش بردن، از تمویل تا گرفتن امنیتشان. باز هم مردم افغانستان، مردمش، دولتشان مشترکن همین پروسه را کامیاب ساخت. این پروسه با تناب اشتراک دولت و نیروهای امنیتی و دفاعی کامیاب نمیشد، مردم اشتراک کردن. هر پروسه ای که برای افغانستان باشه مشارکت مردم و نماینده مشروع مردم حتمی است.
فارن پالیسی لیکلی چې په افغانستان کې د انتخاباتو ترسره کېدل د دیموکراسۍ لپاره بریا خو د سولې په زیان دی. دا چې ولې ټاکنې د سولې د پروسې په زیان ګڼل کېږي پخوانی طالب چارواکي ملا عبدالسلام ضعیف امریکا غږ ته وویل
زه د افغان په حیث داسې ویره لرم چې د سولې په وړاندې خنډونه پیدا کېدلی شي.
د سول د پاره به د شرایط مختکیږي چې یوازې د طالبان ومني کله چې هغه یو ته هیڅ ورچسپي ونه شي چا درندگی یا وړن ځنه په مطمئن نه یم چې دوی به د سول د پاره څونه کار وکړي.
فارن پالیسی د افغانستان د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه په خپل بل لیکنه کې پوښتلی چې دا انتخابات د اعتبار وړ دي او آیا د انتخاباتو نتیجه به اکثرو ته د منلو وړ وي او کنه. جمهوری ریاست ته یو تن نومات ګلبدین حکمتیار د نتایجو د منلو په اړه داسې نظر لري.
شمارش آرا بایومتریک باشه، بگونی شفاف و برویت عکس و اثر و نشان انگشت، در این صورت ما نتایج را میپذیریم و به تیم پیروز هم تبریک میگویم.
دیپلومات ورځپاڼې د افغانستان د سولې په اړه په لیکنه کې ویلي پاکستان غواړي چې له طالبانو سره د سولې خبرې ژر تر ژره بیا پیل شي. خو د جمهور رئیس وایان صدیق صدیقی بیا وایي
با باور ما این نشست ها هیچ کمکی را به پروسه صلح نمیتونه بکنه.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بي طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د مهمو خبرونو غټی کی پاکستان ویلی دی چې د طالبانو مرکزیان چمتو دي چې د امریکایي هیئت سره د سولې پروسې د پیل کولو په خاطر مخامخ مذاکراتو ته کښېني. دا اعلان د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی نن په اسلام آباد کې د طالبانو د سیاسي دفتر د لوړپوړي هیئت سره له ملاقات او هم د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د ملاقات نه وروسته وکړ. قریشی د چهارشنبې پر له طالبانو سره د ملاقات په محل دا خبره کړې وه چې د امریکا او طالبانو ترمنځ ژر باید د سولې خبرې بېرته پیل شي. خو څارونکي وایي سمه نه ده معلومه چې آیا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یې مني او که نه. ترامپ نن د پنځم به پورس په واشنگتن کې خبري اعلان ته وویل چې موږ په طالبانو باندې ډېر سخت گزارونه کوو. ترامپ په څرګنده توګه دا خبره ونه کړه چې آیا طالبانو سره مذاکرات پیل کول غواړي او کنه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو مطبوعاتي بیان کې د ښاغلي قریشي له قوله راغلي چې په افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د سیمې او نړۍ اجماع یو بېساري فرصت ده چې باید لاسه ولاړ نشي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبې په ماښام د بغلان د ولایتي شورا د مرستیال او د پلخمري د سیمه ییزو پولیسو د قوماندان ترمنځ په وسلواله نښته کې یو کس وژل شوی دی. د بغلان د ولایتي شورا غړي ظریف ظریف امریکا غږ ته وویل چې د بغلان امنیه قوماندان نیاز محمد نیاز او دوه تنه پولیسان هم ټپیان شوي دي. د نښتې لامل او سبب تر اوسه پورې نه دی څرګند شوی. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي چې د افغانستان د ملي پوځ د پخواني لوی تدسیس جنرال محمد شریف یفتلی ورور قربان علي یفتلی د نامعلوم وسلوالو لخوا د دغه ولایت د دشت شهدا په سیمه کې وژل شوی دی. معلومه نه ده چې هغه ولې وژل شو او نه چا د وژنې ذمواري تر اوسه پورې قبوله کړې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په روان میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه له ایران نه افغانستان ته په اجباري ډول د سنیدونکو افغانانو په شمیر کې 40% کموالی راغلی دی. همداشان دغه نړیوال سازمان وایي چې په تیرو 9 میاشتو کې 14,390 افغانان له پاکستان نه خپل وطن ته راغلي چې شاوخوا 2,500 په زور شړل شوي وو. د عراق په پایتخت بغداد کې د حکومت په ضد احتجاجي مظاهرې دوام لري. پولیسو په مظاهره کوونکو ډزې کړې دي او د خبري رپورټونو په اساس 13 کسان وژل شوي او په سلهاو نور ټپیان دي. حکومت په ځینو برخو کې انټرنیټي خدمات هم قطع کړي دي. نن د پنځشنبې په ورځ په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د محصلینو د یو ځوان وژل شوي احتجاج کوونکي په طرفداري د اعتراض په ترڅ کې د پولیسو سره د حساب او کتاب غوښتنه وکړه. او د کمبودیا په پایتخت فنوم پن کې د ښاري محکمې قاضي د سره د ازادي اسیا درادیو د دوه نیو شو ژورنالیستانو د محکمې حکم کړي. توقع و چې د فنوم پن د ښاري محکمې قاضي ایم وانګ باندې د پنځنبه په ورځ د دوه آزادو ژورنالیستانو د سرنوشت ټاکلو په اړه خپل وروستۍ پریکړه صادر کړي.
قدر من اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده. ستاسو ټولو څخه مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. تر بلې خبرونه مو پر خدای سپارم.